هغې مور پر ژوند را څرخېده چې هره ورځ د خپل زوی سره درې کیلومتره پلی مزل کوي څو یې زوی ښوونځی ولولي. دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له فریبا ظاهر ناورو.
یوه جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي جنرال ټاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د ده له اټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې قمندان قری عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قری عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړی. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان، زیمبابوې او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوی چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلادیش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به 2 مسابقې کوي او پایلوبه د سپتمبر په 4 ده. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو لاستازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري ده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامې کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی.
دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ول ازادي راډیو نو مو اوریدل. تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې نوی وازیدا چې د دې خبرونو تفصیل کتلی شئ. همدارنګه په دې خبری مجله کې د خبرو شوو ټولو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجال راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد او لسکونه لیټره شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19مه نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې پولیسو د شبرغان ښار د استوګنې په یو کور کې 515 لیټره شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکوونکو د سنبلې د میاشتې پر 13مه نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي. په یو هایلاکس موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاق په تور 2 کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 1.5 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په 8 ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاو د 1.5 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږلي دي. په نیول شویو تورانو کسانو کې نه هوتنې غوښتل چې نشه یي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزي هوایي ډګر لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 10 کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي نشه یي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې له فرید نوي څخه 2 کاله د احتیاط له امله موسیقي پاتې سوې وه، خو اوس روغ سوی او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوي څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوي د دې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحیدالله په نوم یو معتاد وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو دی یوازې په 1 لک افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په رشوه کې ځینې ولاړې.
زما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړ و، اسکلې ته رانه جوړ کړی و، کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولې دي.
ته څوک یې چې ما ته وایې دا موټر متلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دادې تلاشي کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هېواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تورو پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالي سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشه یي موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډېر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه سوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیویي کانفرانس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګري ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشه یي مواد جرمي اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او ترهګري ډلې له دې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
قسم افغان دولت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت سګنۍ راپور نه دی اعلان کړی، خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو کښت راکم سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروري ده.
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامي فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشه یي موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشه یي موادو د نیولو ترڅنګ د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشه یي موادو غوښتنه راکمه او باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي.
د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه محمد عمر شیرزاد د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بېغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د رسولو لاره ده.
کوم مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې، دوی هغه مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لاره نه لري. همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکونو څخه هغه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی، هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د جوړولو دوه غونډې جوړې شوې، خو تر اوسه پورې یې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د نشه موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یو سندرغاړي حال درکو. فرید نوید هغه سندرغاړي دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو. سندرې پرېښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس رخصوي او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینوال هم خوشحاله دي چې فرید نوید نشه خوشې کړې او بیرته یې د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
خوشه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څو کاله د مسکل مینوالو څخه لیرې وو. فرید نوید اوس جوړ شوی نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوېد او سندرې ځینې پاتې سوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه. فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي. د فرید نوید سندرو پخوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی رخصوي مینوال هم ډیر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشحاله دي چې د خوشي سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پریښودلو وروسته د یو ځل بیا د هنر ته راغلی دی. دا د هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. موږ هیله لرو چې دوی د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا په رقم موسیقي وکړي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. موږ د فرید نوید څخه ډیر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او هیله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه با خبره واوسي او په نشه یي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس ته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ورکوو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې د محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول سوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین نه وي، مثلا د مسکرات او مخدراتو قانون چې ده د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مکرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی چې معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا شلی کړی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، د جزا لري که تثبیت چې د معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد داسې نشي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسسات ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. او بل موضوع دی د واده کولو حق دی. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کومې ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده، هر وزارت ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر نه لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې یو درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا ځینې سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفې ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. هم داس حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټولو علما او مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالی ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي. آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه ده؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سوکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړی پاملرنه شوی. نور هیوادونه که موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادینو د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخو کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونی او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډیر پاملرنه سوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې موږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه د ادارات نقش په دې کې شی ده، ډیر تمرکز شوی ده. او په اجتماعي ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځو لپاره مثلا د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دا قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یې که ماشوم یې که هر څوک ده، د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي، هر ارګان بې له کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولې معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا هم داسې چې موږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کیږي، هغه څوک چې قانون لیکي، څوک چې قانون جوړوي، دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي، او خپله هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې ده، موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادینو ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. موږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي، تر څو چې یو جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي، چې متاسفانه دوی نه کوي.
ډیر ځله خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي، پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي؟ په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي،
زموږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي، مثلا غلا کوي کله، یا مثلا بجومات کې بوټونه غلا کوي، یا مثلا یو چرک غلا کوي، د کلي نه د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وغځول شي، دوی باید انتقال شي په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو، که د دې جرم ډېر شدید دی، یا مثلا قتل دی، یا مثلا یا داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده، کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده، هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث د یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده، یو ناروغ شخص، یو څوک چې مثلا هغه فکري کنترول نه لري، دا څنګه د محکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي، هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې، د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپله مریض ده، د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري، او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي، او کله چې دا روغ شو بعد له دې باید دا محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز سرنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر 2:00 مزنی سپوخ پریږي، او اوس ته خاطرې وردی. د پکتیا ولایت 50 کلن وحید الله لس کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا عسکري سای منصب او د ټانکونو مستری وو، خو کله چې په نشو اخته سو نو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یې یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ، او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
کسب کار می منصبدار وم، ټانک سوم، او عام انجینیر د ټانګو یم، او سوی ټانک ز په خو دروم. یو ورور می وو، دای نشه کوله، په کور کې وهله وهله، ز ډیر جګر خو شم مالې، دا خو څوک نه وهی. ته ولې دا کار کوي؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکا. بل ورځ ورته کې نه سم چې یو دود راک نه مکا مکا مکا، خو یو دود راک. بل دود می ورته دا دریم دود می چې واخستله، ماته خوان راک. ریسته په می شروع کړل نو سیاست را ته ډیر وزور وکړ. خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مکا، بس پټ پټ مې دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نه شي، یمه په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اکنوم دې خدای دا غوخه بيخي لاړو، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کاډا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو. ما شخصي کور د لوداغه مې په دا بيقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرڅ کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ور کړی، دوه کوټې او یو دالې زغه. خدای قسم دې چې دا سبای مې جوړلې، دا لور مې دیږي، دا زوی مې دیږي. ډېر وخت به مې نشه پکته په نادر خان کې کوله، بیا لاړم پولیس وختې ته، بیا ته میاشتې مې پولیس وختې کې تیر کړل. د قلای احمد خان ورته وایي یو سړی غرور اختتاب شوی و، دلته یو بل سړی راته ویلي چې ولا پلانکی بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی ده. د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه، لاړم دې سړي ته کېنستم، قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې. ملک کاکا، ورور دې پلانکی نه نمېږي؟ وایي نمېږي. ته څه پېژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایي مال زه پېژنم، هلته هغه اختتابچیانو سره ما ورور اشپز ده، د دې بېقلتوب ته وګوره. خو زه په ځان نه پوهېږم، خو پوډر پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټر سایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې جینه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده، هغه هم اختتاب شوی ده، هم قتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله. دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټر سایکل مې واخیست، نور بس خپل نشې مې کولې. هفته تېره شوه، بله هفته تېره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم، نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړ یم چې یاودم وایي شورو نخلې څلور ایلاپ سره ته ودرېدل. آ سړی لیدلی وم، ډیسټی امنیت ته تلیفون کړی ده. رای وستلم نواد کې وم، د نواد نه ریاست سې ته بوتلم، ریاست سې نه صاحب ریاست چلته راوستلم. الته چا مستنطق دمانه تپوس کولا الته به خلکو نه تپوس کولا دما په منطقي دا سره څه کارات یې شوی دومره شی را کې پیدا نه کړ پریپ کاری راته ولې کړ زای وای کاکا اته میاشتې دې تیرې کړې خو دا کار نور ولې کې دا ما پریپ کاری ته لیکلې دا خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم کومل صاحب زه خو عملی وم دا بد مې کړی ده بیا قاضي نه میاشتې وکړل یعنی اته میاشتې دې تیر کړی تر یو میاشتې بلا تیر کړ هغه بیا پولیس چخې ته وړل زوی مې راغی ما زمانه ته وکړلې زندانه یې خوشې کړلم
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان د پارلمان د یوه وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانیږي. دا چې پولیس ولې حیران شول په موټر کې څه دي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
الکه د موټر دروازه خلاصه کا
خیرات خو به وی قومندان صاحب
موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب تاسو حق نه لرئ چې دا موټر تلاشی کړئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسو پوهیږئ چې دا چا موټر دی؟
دا چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. ها دا کار دی وای ګوره
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو.
قومندان صاحب ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ما ته وای دا موټر ما تلاشی کوه؟
زه د وکیل صاحب زویم.
نو ته خو به وکیل نه راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده دا دی تلاشی کوي خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب.
په دې کڅوړو کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
درېږه چې زه وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړو کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپله ناپوه په پولیسو ته د ناپوهانو ګمان کړی ده.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې مالګه ده.
څه شی هیروین؟ ما خو مالګه رانیولې.
چمشه بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشه یي موادو قاچاق کوي بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب
بس ده خوله دې بنده کړه. اسمله
بلې قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه او موټر هم درکاش کړه چې قومنداني ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب ما خوشی کوي. ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزا. زه نور په هیڅ هم نه خبر.
ته اوس درځه ستا د پلار سره به هم وروسته ګورو.
رازا
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام. رازی پر دغه چوکۍ کېنی.
زه د پارلمان وکیل حاجی سمت خان یم.
ها ها خوشاله شوم. خا وکیل صاحب مهرباني وکئ څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولای دوسیه تاسو ته راستول شوې ده.
ستاسو څه نوم یې؟
کبیر نوم یې.
ها ها کبیر کبیر هغه کبیر خو بنې چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاغ کو او پولیسو نیولای دي.
سارنوال صاحب تاسو څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاغ تو راپور تړي.
اوس ته نیول شوی که د زوی نیول شوی دی؟
نه زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه؟
نه زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشی کوي.
وکیل صاحب تاسو څه وایاست؟ څنګه یې در خوشی کو؟ ستا زوی له نشي موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب داسې خوشی خبرې دي. زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي یې. ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ور سره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب زه د پارلمان وکیل یم. زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه راخوشي کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکړې.
اختار یې بولې که هر شی بولې.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده. په څو ورځو کې محکمې ته ځي او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.